په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې نوریاس نوري مودي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز، هند وای افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کیږي، خو هند وویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقل وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته استنه شوه، شیرلوټ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 10% لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر دیرشو پورې، دې خواته د نورګرام ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خپرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونه مه هېروئ، د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان په تاودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هرکلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوله اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تاودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشي دبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې په هنتونو ته د جنو او هلوکانو د بیرته تک بلاتړ وکړو. ملاتړ کوونکې د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیول شي. د نګرهار په هنتون محصل شمس الله وکیل زای وای
دا چې په هنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو، ځکه ډیر هیله مو لرلې چې بیا په هنتون شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جوند الله محمدی وای پلش توپیر په هنتون تراغلی دی.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بم راتلو سم کې باکې ناسور خپل زده کړې بم کوله. دا ظلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوه دي. انجن بیل زده کړې کوله کان بیل زده کړې کوله.
د راپورونو لمخې پرونده دولتي په هنتونونو د فایل په لومړی ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینی استادان وای د دې دلیل شایداوی چې لمړی ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړي وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته وخت او چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن ورسته د محصلانو پر مخ پرانستل شوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن ورسته پوهنتون ته تللی او د خپل زده کړو بیا پیل ته خوښتي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمل یو وخت باندې بیا د کورونا ویروس و نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډېر وخت دا ورسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف شلو ده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کېدو سره شزینه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول شوی. د رنا راشدی په نوم یو شزینه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان و او د پخوا په رقم انجن او هلوکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله. خو د شرایطو په کتو سره د انجن او هلوکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي دوه مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
مشکې واور اعظم د پوهنتون د شونځي دروازه تړو په دې معنا چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړز د کلو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني ونې په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې ونی به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې ل پیل سره سم ل سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. انتونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل شپږ په خیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشری وضعیت د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لکه تنو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 24 میلیونو اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرې دونکو خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل شوی. موږ مجبور سو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر له لوري خبر شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړې وي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوی.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کم ساري ونده به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی، یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیون وګړي لومړی مرستو ته ارتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایی خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمنی د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیون ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمیر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان میرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینئ ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرخې لري، مطمئنه شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لري. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وي د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شامل وي، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی نوالنی وګټله. په پرونی غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبرې وکړې. د اروپای پارلمان سينو غړیو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولې کسان خوشی کړي.
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر ویاند وویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیسو سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 100 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشو چې ناتو لیوالتیا نه د خودل چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب وایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په اومیکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نور ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شوو ته یې په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نو وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سروانه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه 115 پټا بایټ، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساينس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزوری دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړی. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د څو شیبو لپاره ستډیو زنوریاست نوري خپل همکار اجمل انته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه.
اجملن دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدا یې لدی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي په دې ولسوالۍ کې د زینو دودونو لمخې ک یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنې ته په زینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکي دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا پسیر د جینې ولور په لسګونه غواګانی او له 200 زیاتې وزي اخستل کیږي محمد امان هم همدغه زیات ولور لواده پاتې کړي دی وای
بسیار ځوانان ته سایګو 650 سالګي
زموږ زیات ځوانان د سلويخ تو 500 کالو پوري به واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کول توان نه لري د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو به برخي کړي او زیات کورنۍ په دوخمنه یخته کړي دي سیف الله هم د منډول ولسوالۍ وسیدونکو دی وایي
ورور د ای ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډیر زیات ګران دی 200 او 300 وزه لسونه تر 150 پورې غواګانې دوه کلاشنکو فون ور سره دوه پیټي کارتوس یو مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي دلته زیات دوخمنه دی همدې لامل دی چې یو ځوان ولور نشي پوره کولای نو جنې و تختوي او بیا د کلونو لپاره دوخمنه دوام
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دی پتنګ کړي بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را پدې خو د انجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي د هر درې او هر قبيله د څاروي او شمیر او نوعیت جلا دی
په کانتیوا کې غواګانی ورکول کیږي د لسوناتر ډیر شوپوري چې دا وایګاله او ما خلق دی د خواته د نورګرام یو تعداد خلک دوی وروره د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پوري بیا پارون کې بیا بيخي رواج ډیر خده التا مال چې څومره خسر کیږي هغه د جنې ملکیت دی هغه په سره مہر دی ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مہر د جنې حق دی او بلڅو کې د خستلو او خپلولو حق نه لري د ولور او په بل نوم د جنې پر سر پیسې چاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی د دوی په وینا چې لیوي خوا په هیواد کې رواني بیروزګاری اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړي ده دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جنۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دوخمنۍ پیل کیږي طالب چارواکي بیوي په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روانه ده بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څنګه تخفیف راغله
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخاورو سره په همغږي باندې ان شاء الله حل او فصل کوي تر څو ځوانانو پیغلي وکول شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لار اختیار کړي پر ځای دې چې ټول عمر بیا په دوخمنه اخته کیږي او کورنۍ سختي غالي
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور لزیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان د پوره کول لپاره بهرنۍ هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانی تستون شوی. دا چې څنګه؟ احمد شیبری تفصیل لروړي.
د فرانسې په لیمانس شار کې په کراچۍ کې د شار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هر سیشن به د شار په منځ کې چې پخوانی دی او کژې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له شاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې دریشي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نشي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سپر کمپیوټر جوړ کړي. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټ یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صاف او واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او د کیک راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هین منوره د واشر وسوالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول سوالی څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته مشتر کورو پرې خبرونه را رسیږي. موږ اورو زه د دغه خاطر از ما سره تل مدان نه یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارتوب سیالۍ کې افغانستان کله لوبېدی. موږ هیڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې، نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او سپی الله ستانګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نغه پار خبره کوم. موږ تلویزیون کاره د وګو سیستم جوړ شوی دی، اوس ګر سره ختم شوی دی. موږ د وګو له خوازه ډیر ډیر پر د تکلیف کیو، نو یله کو چې د موسسات د موږ د وګو کار را وکړي. خیریه موسسات او بل موږ د ډاکټرانو کار لما بینت للی ده. خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زر روپۍ موټر ته ورکوو، د پنځو سو روپو یا د زر روپو سودا کوو، دغه کوو د وختو
د وس لپاره. زما لخوا هم دومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
ل اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوهمې مېته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهیروي د خزو لپاره او د غراز د اساسي ام بشري حقوقو په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لاندېسته هند وی افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بندوي یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه شرلوټ بیلس چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټیلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس دخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي پرون چهارشنبه د کابل د آثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغانۍ تبادله شو دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده له کله چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلي د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړیږي ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په د هدي خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي مخکې لدی چې اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه واوري پام وکړي د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې ګور کوتر نه وړي لور نه ودوي ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو ار وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د ودولو پریکړه وکړو خوایا په هیګي چې کچری جنې په کور پاتې شي لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږي
اوس کوم ځمن جمعیا د ساده چې یو جلی ټول خلک غیته خبر کې هر رقم خبر کې د یو جلی پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي دا سي جنجال په کور کې هم خورازي خامخه مور د ورور د خورګاند او د دې لپاره د خنه ده جلی ته انتخاب ورکې جلی هم حق لري چې ژوند وکړي دا سی خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی ترغه چې ګور کورته نه وی راوړي نو لونه به د کور چارې سمبالوي که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګول د درې لونو پلار دی، نو موړی ورته نظر لري. ورته غواک شي
هول وای زوی ته واده وکړو چې موږ خپل راوړو کور ته دا کور کارونه بیا وکړو، بیا خپل واده کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګان لري، مال حال لري، دا کارونه دي. خو لور چې واده کړو دا پچاو کو باید په ګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور مثلا مور نشي کولای، موږ نشو کولای، باید ګور راوړو زوی ته واده وکړو بیا هغه کارونه کې بیا لور خپل ور مثلا.
د فرا اوسیدونکو نرګس چې پنځه لونه واده کړي وای کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړي ده. د ته نه د کتلې چې لومړی باید انګور را واده کړي. وای اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټول ورځ د کور له کار سره دغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چا ته ورودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه یه خون نشد.
زوی معتاد دی، روانی یا کما بل ستونزه لری. بیانو چکوی جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زما نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خوز موک ده فرا خلق بیداسی نکوی، ار وقت چه خمر کرشی خور او لور ورکوی، زکه پوهیگی چه که خلق هر وقت پر رای باری نرزی. بل ده جلی عمر هم تیریگی، زکی نم چه زوی تخزه وکرم، لور بدبخت تکرم، چه زوی ما تا انگور روڑی. نه، زموگ مشرانو دا کار اشتباه ده.
بری پیدا کنم، ما بیشینو بیشینو که بچی ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچی ما ما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا آسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نه وله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسې خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینای واده کوي، انجینای بیا پاتې کیږي یا داسې زاړه کیږي، یا ما سړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي. داسې خبر ده، بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه برو ښځې راځي نه ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهنده نسته، دا خلق دغه سیکلی. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلن کوي، داسې زور باندې خبری کوي که تا پاتې شوې په کور کې داسې خواهند نه ملاویږي، داسې داسې خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار و هغه ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نور کوي په وخت باندې، نه هر څوک راځي نور کوي. خپل زوی واده کوي بیا خپل جلکی داسې پاتې کیږي، وایي زه خپل زوی ته اول واده کوم بیا تا جلکی ده بعدن واده وکړه، باز داسې داسې بیا ځلا کیږي، سر سپین کیږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډ توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوی نسل درامسته کېدل خند ګرځیدلی دي. دویم مک متاسفانه سنتي ټولنه واستو کله چې یو څوک قانوني سنه پرشی او واده و نه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په امیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس په سی خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلارونه چې خپل لورګان کله چې ریبار راځي نه ورکی، په حقیقت کې یو غیر اخلاقی عمل تر سره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دوته خاصګار راځي، دو باید خپل لورګان ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې بي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي، او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډیر ده، اول کې دا چې جلیام خوخ لري، انتخاب لري، هغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغه ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبره اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښی ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغه پاتې شوي.
او داسې واقعه زه خپل لیدلې یم، زموږ په خپلوان کې داسې جلیان ده، هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده. د دې لپاره چې دغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځې لري، دویم ښځې ده انتخابوي، داسې مشکلات راځي. هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلې چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په مسله پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي. د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا جلی والی تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي دا جلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوخ ده. د دې لپاره دا خدای نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړي نه ده، فلار د دې امور د دې ورور دا سوال ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما سپات کیږي او زره کیږي.
ایتو سپکور نه کیدا مسله څنګه ده؟
په مون کور نه کی تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده. زه خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
ام دا اوس تاسو کار خاص ګران را دي مور پلار دې څورته وای؟
مور پلار مې اوس خو هم دا وای د ما لور زوی غوندې مې ده، د زمون کار کی او زمون خرچ مصرف د روړي. د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکم، ځکه چې د جلی مې ورکم زمون په کور کې څوک نشته چې زمون خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره از اور کې او داسې هم وای چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي و ده بشي.
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخا وای، زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وای.
سوي
وای چې اولین ګوراوړم بیا چلې.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مورکوي، ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایبارۍ په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 420 22 24 41 601. تربیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه پتیری دو سره ستاسو درنو زر کې حاضر شویم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوې دي. په خبرونه کې ملما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاس هم فرزایی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته او لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې شخصي حریم حق یعنی څه، کوم موارد ته موږ د شخصي حریم حق ویلی شو؟
تاسو هم مننه، تاسو هم کور وداني. خصوصي حریم هغه حق ته وایي، هغه حریم ته وایي چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی، او هغه حریم ته وایي چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژندګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتل شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کوم مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا دیو چا د کورنۍ معلومات دیو چا پلاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل دیو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نور خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرض آلو دی، کله کېدای شي چې دا جاسوسي یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کولی شي.
فرضی صاحب، که په ټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولنه ته راولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې بې اعتمادي به وي، او یو وګړی په بل وګړی باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی، او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی نو داغه تولنې ساتل، داغه تولنې ژوندې پاتې کېدل دا ممکن نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا تولنه د اعتماد نه پرته وي او د بی اعتمادی له وجه نه ډیر یعنی شکننده وي.
کور ودان فرض سه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده، که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقونو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقونو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دا غي سره سم مونږ ویلو شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطحه باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
پاملي قوانینو کې څنګه، یعنی پاملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پرانا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي او ورته اشاره هم شوی دي او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوې دي چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی، او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډېر درناوی وشي او دا پر رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کوي، البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت دا یا حکومت دا چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینولای شي د قانون لمخې. کچیرته په یو کا په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون په سره سم خصوصي حریم او پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي، هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي. نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم ونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درنوي ونه کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقيقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحيت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سپ چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته په کې اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظر ډیر بخی چې دغه موضوع پښتنه وشي، خو زما له نظر ډیر داسې موارد شته چې په آیات قرآن زمشان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی، هغه که د ابرو او حیثیت موضوع وي، هغه که د کورنۍ موضوع وي، هغه د عورت موضوع وي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوع وي، د هر څه چې موضوع د قرآن او حدیث پرانا کې مشخصه شوی وي او دیری مشخص شوی دی هم دی، نو دا خصوصي حریم ته اسلام په ډیر درناوی سترګه ګوري.
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقص نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لار چاره د دې چې خصوصي حریم نقص نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دین هم مخ کې د یو قانون شتون ده. کچیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي، نو د عامه پوهاوی هم څه مفیدیت ونه لري. او بل خبره، په دې قانون کې معایده دی، یعنی د خصوصی حریم د نقص نقص کول اشخاص سره یا کوم اشخاص خصوصی حریم نقص کوي اغوی سره کوم چلنوشی داد یا معایده لار نکی. کچیر په قانون کې خصوصی حریم و پیجندل شی او دیتا کوم سزا پیش بینی ونه شی د نقص کوم اشخاص ته چې دا خصوصی حریم نقص کوي اغوی ته کوم سزا پیش بینی ونه شی، نو دا یو عادی مسئله وي. خو کچیر په یو قانون کې خصوصی حریم وپیژندل شي او هغه چاته چې دا خصوصی حریم نقص کې مجازات وټاکل شي، نو خصوصی حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی ده، بل خبره دا ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا ده چې خصوصی حریم باید و پیژندل شي، باید دې ته قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دې ته پاملرنه وکړي. که خصوصی حریم ته پاملرنه ونه شي، نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنځیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري. هغه اشخاص و افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي، نو د خصوصي حریم پیژندګلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکات کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزې صاحب کور ودان.
استاسم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړي خبرې واوریدي، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو حضور کزریګم، تاسو ټول بلای لاس پرم الله مو معلومل ګرای خاورز ولري.
زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن، خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری. جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے، سول استارات لغواڑی سول استارات لغو، سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی، خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی. لوبی را نورکی دی ماتی مونان زکی دی لوبی را نورکی دی ماتی مونان زکی دی امن لوی وار غواری امن لوی وار امن لوی وار غواری امن لوی وار غواری خی پاکی و بغواری وینا وینا نغواری.